آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د سنگین ولسوالۍ مرکز بیرته د وسلوالو څخه نیولې دي. تمه ده چې سبا به د هند صدر اعظم کابل ته سفر وکړي او د پارلمان نوې ودانۍ به پرانیزي. او په بیجینګ کې د امریکا سفارت امریکایي اتباعو ته د ممکنه حملو خبر ورکړی دی.
د خبرونو د تفصیل نو وروسته پر رپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په دې غږیږو چې څنګه کولای شو په خپل موبایل، ټلیفون او کمپیوټر کې خپل پیغامونه، تصویرونه او ویډیوګانې خوندي وساتو. اوس زه زیبا خانم او حسیب الله کوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دغه ولایت د سنگین ولسوالۍ مرکز بیرته له خپلو وسلوالو مخالفینو څخه نیولې دي. په همدې حال د هلمند له سنگین ولسوالۍ له جګړې څخه راستنه سوي ټپي سوي سرتیري وایي چې د ولایتي او مرکزي حکومت نه پاملرنې یا د ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ کړه. عزیز الله پوپل رپورټ راکوي.
د هلمند ځای چارواکونو نومرل چې سنگین ولسوالۍ پرون 2 بجې یو ځل سقوط وکړ، خو افغان ځواکونو بیرته تخپلې ولکې لاندې راوسته. د 215 میوند قولي اردو د دوهمې لیوا کمانډان جنرال عبدالودود نجربي وایي چې تېر شپه د هوایی بمباریو په ترڅ کې د سنگین په مرکز کې درې ځای وسلوال په نښه شوه، چې په ترڅ کې 45 تنه وژل شوي او 34 تنه نور یې ټپیان دي. د هلمند والی مرزا خان رحیمي وایي
بیا په سنگین ولسوالۍ کې هلته عملیات وو، مکمل اکمالات و سوالتا او دخمن شاو خوادی ولسوالی که بازار نحی خواتسی و لغم مالات برتی اونی ولسوال، یعنی خاص حالتا مشکلات انشالا نستی.
پرام دی محل د سنگین په جګړه کې ټپي سوي امنیتي سرتیری د ملامتي ګوته ولایتي او مرکزی مسولینو ته نیسي او زیاتوي چې په جګړه کې ټپي او وژل سوي سرتیری په اونیو د جګړې لسمی څخه نه راستل کیږي. د سنگین ولسوالۍ د سیمیزو پولیسو قمندان باودین چې تر چپی کېدو وروسته په لشرګا کې تر درملنې لاندې دی. خبریالانو ته وویل چې ولسوالۍ له تیرې یوې میاشتې راهیسې کلا بنده وه، خو چا یې د ستونزو حل ته ځان نه رساوه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو غځول غندلی دي. د طالبانو یو نطاق د کورنیو چارو وزارت د نطاق هغه څرګندونه وغندلې چې په طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د دوام د پریکړلیک هرکلی کړی و. قاری احمدی ویلی دی چې د ملګرو ملتونو بندیزونه په افغانستان کې د سولې د هڅو په مقابل کې یو خنډ دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په خپله غونډه کې په طالبانو باندې د دغه شورا لخوا لګیدلې بندیزونه د نورو 13 میاشتو لپاره تمدید کړل. دا بندیزونه چې د یو د پاسه 2000 کال په پای کې په طالبانو لګول شوي وو، پکې په یو شمیر طالب چارواکو باندې د سفر او د هغوی په مالی منابعو باندې بندیزونه شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې هرکلی کړی و او په دغې ډلې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه هم کړې وه.
تمه ده چې سبا به د هند صدر اعظم نریندر مودي کابل ته سفر وکړي او د پارلمان نوې ودانۍ به پرانیسي. د ازادي راډیو د انډین اکسپرس د ورځپاڼې له قوله ویلي دي چې د پارلمان نوې ودانۍ به د هند لخوا افغانستان ته د ډیموکراسۍ یوه سمبولیکه تحفه وي. دغه ودانۍ هند جوړه کړې ده. د رپورټونو په اساس په دغه پروژې باندې 90 میلیونه ډالره لګېدلي دي. ودانۍ د کابل د پارلمان په سیمه د دارالامان په سیمه کې جوړه شوې ده چې د ولسي جرګې او د مشرانو د جرګې لپاره 2 تالاره لري.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د خلافت غږ په نوم هغه راډیوی بنده کړې ده چې د داعش لخوا د حکومت په ضد خبرونه کولې. د ننګرهار د والی نتاق عطا الله خوګیانی د امریکا غک ته ویل چې دوی بریالي شول چې دغه نشرات بند کاندي. د ننګرهار د ولایت اوسیدونکو امریکا غک ته ویل چې په دغه فریکوئنسي چې د داعش په طرفدارۍ نشرات کېدل اوس د افغانستان ملي سرود او ملي او سیمه ییزې سندرې نشریږي. د خلافت غک په نوم د داعش راډیو د تیر یوې میاشتې راهیسې په ننګرهار کې خپرونې کولې. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمیانړي خبرونه تی د امریکا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند صدر اعظم کوربه د دواړه مشران باندې دفاعي چارو او د انرژي په برخه کې د همکاري په اړه خبري وکړي. مودي پرون مسکو ته ولاړ او هلته د پوتین سره یو په یو وکتل. تمه ده چې د نن په خبرو کې به دواړه هیوادونه څو موافقت نامې لاسلیک کړي. په دغه کې په دفاعي برخه کې موافقت نامې هم شامل دي.
د سوریې خارجه وزیر ویلی دی هواد چمتو دی چې په جنیو کې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. قریب یو هفته مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځکه د سوریې لپاره د سولې بین المللي پلان تصویب کړ چې داخلي جګړه پکې ختمه شي. تفصیل شافیا سردار لولي.
خارجه وزیر ولید معلم په بیجنګ کې د چین د خارجه وزیر وانګي سره د غونډې څخه وروسته د خبري خبريالانو ته کړی دی. ولید معلم وویل د سوریې هیئت به چې د مخالفینو د هیئت د غړو لیست ورته ورسیږي ژر تر ژره خبرو ته چمتو وي. ولید معلم زیاته کړه چې حکومت هیله لري چې دا خبرې به د دې سبب سي چې په سوریه کې د ملي یووالي حکومت جوړ سي. ښاغلی معلم دا توضیح نه کړه چې د خارجي مداخلې څخه یې مقصد څه دی. چین د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي د سوریې دپاره د سولې دغه پلان تیره هفته تصویب کړ. د شنبې په ورځ به د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سوریې د بحران د حل دپاره چې د 2.5 لک څخه زیات خلک پکې وژل سوي دي د لویو قدرتونو ترمنځ یو نادر یووالی وشي.
د سیمینری خبرونه تی د مورکو په سعودي عربستان کې د اوردل کېدو لامل 25 کسان مړ شوي او یو سلو و کسان ورته پینسوي دي. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې د اورد عربستان په جنوب لویدیز شارجه ځان کې نن څار په روختون کې ولګېدی. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې ټپیان نورو روختون ته انتقال کړی دي. د مړو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. هغه تصویرونه چې په ټویټر کې خپره شوي دي شي چې په روختون کې دننه سخت ورلګېدلې دي او روختون بدنۍ ته سخت تاوان اړولې دي. چارواکو ویلي دي چې د ورد لګېدو د علت په اړه تحقیقات پیل کړي دي.
د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون ژمنه کړې ده چې د برتانوي مسلمانانو قضیه به وسیړي چې امریکا ته په وروستۍ شیبو کې د پرواز څخه منع شوي دي. په دې هکله تفصیل ته ساسې پام راګرځوم.
د برتانیې صدر اعظم د پارلمان د حقي وکیل د غشتینې په جواب کې د تحقیقات امر کړی دی چې موکل یې ویلي و چې د دسمبر په 15 نیټه کالیفورنیا ته د سفر څخه منع شوي دي. په پارلمان کې د کارګر د ګوند غړي سټیلا کریسی داسې وویل: هغه څه چې ما ضروري دا دي چې دا لومړۍ قضیه نه ده. ما ډېرې نورې قضیې هم لیدلې دي چې پکې یو مشترکه وجه موجوده ده او هغه د مسلمانانو دین دی. په طبیعي لحاظ داسې فکر کېږي چې دا وروستۍ قضیه به هم د دین سره تړاو ولري. زیات شمېر خلک د دې موضوع په هکله خبرې کوي، ځکه نو زه د لومړي وزیر څخه غواړم چې زما سره مرسته وکړي چې خپلو خلکو ته ډاډ ورکړم چې د غراس چلند به بیا نه ورسره کیږي. دا تعصب زموږ د ملي امنیت د مسایلو په حل کې زموږ سره مرسته نه کوي. محمود طارق محمود د یو لس کسیزې کورنۍ غړی وایي چې دوی امریکا ته پرېنښودل شول چې سفر وکړي او په لړ کې $15,000 په هوایي ټکټونو کې تاوان وکړي. هغه په دې باور دی چې هغوی د خپل دین په خاطر امریکا ته د سفر څخه منع شوي دي. په عین حال کې د امریکا د کومبروک او سرحداتو د ساتنې ادارې امریکا راغته ویلي دي چې مذهب، دین او روحاني عقاید امریکا ته د یو چا په راتګ کې رول نه لوبوي او نه څوک د دغو مسایلو پر بنسټ د سفر څخه منع کیږي. حسیب الکوزی، امریکا راغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د بلجیم چارواکو په پاریس کې د نومبر د میاشتې د 14 منیټې د بریدونو په حق له نه هم مشکوک کس هم نیولې ده. د بلجیم د فدرالي سارانوال د دفتر یو ویان نن ویلي دي چې د روانې اونۍ په پیل کې دغه مشکوک کس په بروکسل کې نیول شوی دی. ویان زیاته کړه چې دغه کس د نیولو په حق له تر اوسه د دې لپاره سنو ویل شوی چې داسې نشي چې هغه کسان خبر شي چې کېدای شي د مشکوک کس ملګری وي. ویل کېږي چې مشکوک کس د پاریس د بریدونو د تنظیمونکي عبدالحق حمید ابو اوت د تر د زوی سره د ټلیفون لاره په تماس کې وو. ابو اوت او د هغه د تر زوی د بریدونو نه څو ورځې وروسته پاریس نږدې د پولیسو په چاپا کې وو وژل شو.
پا په بیجینګ کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته په دغه ښار کې د احتمالي خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا سفارت ویلي دی چې د بیجینګ د ښار د سانیلتون په سیمه کې د کرسمس د لمانځلو په وخت کې احتمالي خطر موجود دی. په دې اړه سمدستي نور څه نه دي ویل شوي. د بیجینګ د ښار د سانیلتون په سیمه کې په لسګونو پولیس چې ټوپک ورسره دي ځای پر ځای شوي دي. د بیجینګ د ښار دغې سیمې ته بهرنیان ځي او راځي. په بیجینګ کې د امریکا سفارت تقضیدلې لاره هم د ټرافیک